السلام علیکم د ازادۍ رادیو ماښامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. دا خپرونه په خبرونو پیلوي. د راپورونو له مخې د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي دوه غړي په افغانستان کې وژل شوي دي. افغان اسلامي اژانس د ټي ټي پي د پخواني ویان احسان الله احسان او پر ټولنیزو شبکو د خپرو شویو پوستونو په حواله خبر ورکړی چې د پاکستاني طالبانو د مهم مشر سیف الله بابوجي مړی په داسې حال کې چې موټر سایکل او کلاشنکوف یې هم ورسره و د ننګرهار ولایت په بټیکوټ ولسوالۍ کې موندل شوی او د زاکرین په نوم د ټي ټي پي یو بل قمندان په پکتیا ولایت کې وژل شوی. د افغان طالبانو سرچینو په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستاني طالبانو یو شمیر نور مشران هم له دې مخکې د مرموزو وژنو په ترڅ کې وژل شوي دي. قطر د زړه د سوري په ناروغۍ د اخته 1960 افغان ماشومانو د علاج لګښت په غاړه اخیستی. افغان سرې میاشتې ټولنې نن په یو بیان کې ویل چې په کابل کې د قطر د سفارت شرزفر عبدالله محمد الحبابي د دې ټولنې له مشر مولوي متی الحق سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې د دې ماشومانو درملنه به یا په قطر کې او یا په کابل کې د سرې میاشتې په مرسته وشي او لګښت به د قطر دولت ورکړي. د بیان له مخې د قطر شارج دفتر زیاته کړه چې هیواد یې په راروان ژمي کې له افغانانو سره د خوراکي او ژمنیو توکو د مرستې هوډ هم لري. د آسیا د مرکز د لوبو په لړۍ کې د افغانستان له 14 کلنو د کم عمره لوبغاړو ټیم نن د کوربه تاجکستان د ټیم پر وړاندې 6-0 ماتې وخوړه. افغان زلمیانو په دې لړۍ کې چې د نومبر په 9 پیل شوې ترکمنستان او ایران ته ماتې ورکړه، خو د چهارشنبې په ورځ له ازبکستان او نن له تاجکستان سره لوبه وبایلله. د آسیا د زړه د لوبو لړۍ کې چې د نومبر تر 19 پورې دوام کوي، د افغانستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان لوبډلې برخه لري. د ایران د بشري حقونو فعالې او د 2003 کال د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي شیرین عبادی په ایران کې د اعتراضونو وروستۍ څپه انقلاب بللی. میرمن عبادی له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل د اعتراضونو وښودله چې د ایران خلک اسلامي جمهوریت نه غواړي. په ایران کې له 2 میاشتو راهیسې اعتراضونه د پولیسو په توقیف کې د 22 کلنې محسا امینی له مړینې وروسته پیل شول چې د بشري حقونو د ډلو په وینا په ترڅ کې د چارواکو د ځپونکو اقداماتو په پایله کې 322 کسان وژل شوي او شاوخوا 14,000 نور نیول شوي دي. شیرین عبادی وویل د ایران حکومت له خپلو خلکو ویریږي. د نوموړې په وینا په ایران کې وضعیت ورځ په ورځ د خرابېدو په حال کې دی. او د اوکراین په خرسون سیمه کې د اوکراینی ځواکونو له پوځي بریاو وروسته د اشغال شوي کریمیا لپاره د مسکو لخوا ټاکل شوی مشر وایي روسي ځواکونه په دې ټاپو وزمه کې چې مسکو په 2014 کال کې له اوکراین څخه ونیوله د خپلو سنګرونو د پیاوړي کولو په حال کې دي. سیرګي اوکسیونوف نن پر ټلګرام په یو بیان کې وویل چې دای په کریمیا کې د روسي ځواکونو د سنګرونو د ټینګېدو د جریان څارنه کوي. اوکراین ویلي دي چې غواړي کریمیا بیرته ونیسي. قدر منوریدونکو رسره وسې د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. وابوري چې ملګری ملتونه وایي چې افغان میرمنې غواړي چې له طالبانو څخه خپله چې د طالبانو محدودیتونه نه مني. ملګری ملتونه وایي پر روان ژمي کې به په افغانستان کې میلیونونه خلک له ناورین سره مخامخ شي. د سپین بولدک چمن لاره لا هم نه ده پرانیستل شوې. سوداګر غواړي چې دا لاره باید سمدستي خلاصه شي.
ډیره حیاتي لاره ده، ځکه چې زموږ جنوبي غرب حوزې دي چې هغه د هرات څخه نیولې تر غزني پورې که د وچ میوې دي او تازه میوه سته هم له دې لارې څخه صادرات کیږي.
په خوست کې د شپږو ولایتونو د څانګه وهلو یا نیزه بازۍ تورنمنټ.
نیزه بازی یا د څانګه وهلو بازی دا خو یو ډیر لوی تاریخ لري. دغه په دې رشت په ارتباط باندې منګه یو تورنمنټ هم نیولی په خوست کې.
په غزنی کې د ډبرو د سکرو د بایو لړیدو شکایتونه
قیمت نه لږ څنګه ډیر پورته شوی دی او خلک توان نه لري. زمونږ غوښتنه دا دی چې د زغل سنگ او لرګي به د قیمت نه کنټرول کی.
نړیوالو مسایلو کې د اوکراین د جګړې وروستیو حالاتو ته کتنه کوو او په یو په زړه پورې مطلب کې به واورئ چې د لومړي ځل لپاره په لابراتوار کې جوړه شوې وینه د انسان په وجود کې وازمیل شوه.
نږدې شیبي
د آزادۍ رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورځو لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما ویلي دی چې ډیری افغان میرمنې د خپلو اساسي حقونو غوښتنه کوي. یوناما په یوه تازه خبر پانه کې ویلي چې دوی له تیرې یوې اونۍ راهیسې له زیات شمیر میرمنو سره لیدلي او په ترڅ کې د دوی یوه ګډه غوښتنه دا موندلې چې کار او تحصیل ته دې پرېښودل شي. یوناما دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د امریکا او برتانیا په ګډون یو شمیر هیوادونو د روسیې په غوښتنه د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان د اقتصادي سقوط د مخنیوي په نوم په غیر رسمي غونډه کې ویلي چې د طالبانو لخوا په وروستیو کې د معترضو میرمنو نیول د هغوی غږ نشي چوپ کولی، بلکې د دې ډول نیونو اغیز پر ټولنې زیات دی. خو د طالبانو حکومت بیا د دې څرګندونو په غبرګون کې وایي چې نړیوال هیوادونه دې پر واقعیت ولاړ قضاوت وکړي. محمد خاطر پردیس په دې اړه نور جزئیات لري.
په افغانستان کې د افغان میرمنو د غوښتنو ډیره برخه تعلیم، کار او د اساسي حقونو په برخه کې لاسرسي ته ورټوله ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د نومبر په 13مه د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې ډیری افغان میرمنې د خپلو حقونو غوښتنه کوي او له دې نه پشا کیږي. د دې خبر پاڼې په حواله یوناما چې له تیرې یوې اونۍ راهیسې په افغانستان کې له زیات شمیر میرمنو سره د طالبانو لخوا د وروستیو محدودیتونو په اړه خبرې کړي، دوی ویلي دي چې په افغاني ټولنه کې ژوند او له ټولو حقونو نه برخمن کېدل د دوی حق دی. په دې خبر پاڼې کې ویل شوي چې افغان میرمنې خپل ټول هغه حقونه لکه تعلیم، کار او نور اساسي حقونه چې باید دوی ته ورکړل شي غوښتنه کوي. د یوناما په خبر پاڼه کې همداراز ویل شوي چې افغان میرمنې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره د یوناما له چارواکو غوښتي تر څو په دې برخه کې د ډیرو خبرو فرصتونه برابر کړي. له بلې خوا بیا د پنجشنبې په ورځ ناوخته د روسیې په غوښتنه د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان د اقتصادي سقوط مخنیوي په نوم غیر رسمي غونډه کې امریکا او برېټانیا هم په افغانستان کې د بیان ازادي او همدارس د معترضه میرمنو د نیول کېدو پر دوام خپلې اندېښنې شریکې کړې دي. په ملګرو ملتونو کې د برېټانیا سیاسي همغږي کوونکی فریکس اکریسلی هم ویلي چې طالبانو له ترهګریزو ډلو سره او همدارس د دوی په وړاندې د مبارزې په برخه کې کړې ژمنې نه دي عملي کړي او دا به د دې لامل شو چې طالبان ژر په رسمیتونه پیژندل شي. خو د طالبانو حکومت به د دغو څرګندونو په غبرګون کې وایي چې دوی کړې ژمنې پوره کړي او نړیوال هیوادونه دې په واقعیت ولاړ قضاوت وکړي. د دې حکومت وین زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل
موږ تل د دې غوښتونکو چې هیوادونه په واقعیتونو باندې ولاړ قضاوت وکړي او د افغانستان په اړه مثبت لیدلوری ولري، دا د اعتماد او د اطمینان د پیاوړتیا لپاره ډېر مفید او د هیوادونو ترمنځ د اړیکو لپاره ډېره ګټه کوي. کله که اعتماد او اړیکې وي، بیا سو تفاهمات او هغه ذهنیتونه تغیر کوي چې څوک یې خوانه د ویرې احساس ولري.
د اندېښنې په داسې حال کې دي چې طالبانو دوه اونۍ وړاندې د یو شمېر معترضه میرمنو د نیول کېدو تر څنګ تفریحي پارکونو، حمامونو او سپورټي ځایونو کې د میرمنو ورتګ منع کړی چې د طالبانو دغه پرېکړه له ګڼو نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوه.
و موریدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما ویلي دي چې له یو شمېر افغان میرمنو سره په کتنو کې له هغو اورېدلي دي چې د دوی یوه ګډه غوښتنه دا ده چې کار او تحصیل ته دې پرېښودل شي. په دې اړه د بحث لپاره مدني فعاله ماریا توتاخیل همدا شېبه په مستقیمه اړیکه راسره ده. میرمن توتاخیل، مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې لپاره ومنله. د افغان میرمنو همدا یوه غوښتنه ده، یعنی کار او تحصیل؟
سلامونه تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته. بالکل، دا خو د تحصیل او کار هغه حق دی چې که د تحصیل باندې بحث وشي هغه الله پاک دوی ته ورکړی دی او د الله بنده په هېڅ جرت د دوی څخه د تحصیل حق نه شي اخیستلی. او که میرمنې په دې اړه باندې غږ پورته کړي نو په ځای ده، چون یو شی چې د الله د خوا نه دوی ته ورکړ شوی وي او په هغې باندې بندیز لګول خامخا اعتراضونه راپورته کوي. دوامه برخه د کار برخه ده. کله چې یو میرمن تحصیل کوي او بیا د فارغېږي، د هغې حق جوړېږي چې د دې ټولنې د یو وګړي په صفت باندې د هغه زده کړو څخه هغې ټولنې ته یو څه ورسوي، ګټه ورسوي او د دې نه استفاده وکړي. نو دا دوه هغه مهمې برخې دي چې د دوی عمومي حق راځي، ابتدایي حق راځي چې باید دوی ته ورکړ شي. د دې تر څنګ نورې ستونزې دي، یعنی دوی د دوی په ازاده ګرځېدلو باندې، مثال د پارک برخه باندې چې هلته میرمنې تللې، د صحي مشکلاتو دپاره په هغې بندیز لګول شوی دی. مثال د حمامونو په برخه کې چې کابل کې اوس هوا سړه ده، ژمی سرخ ده، په کورونو کې هغه امکانات نشته. او حمام د افغانستان په هغه پخواني رواجونو کې راځي. یعنی داسې نه ده چې یو نوی شی و نوی جوړ شی او په سلهاوو کلونه کېږي چې افغان کابل ښار کې همداسې په ځینې ولایت کې معمونه ول مېرمنې اکثر د ژمي په موسم کې چون کور کې هغه امکانات نشته، د افغانستان خلک د اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي، کورونه په هغه سویه نه دي چې هغه هلته مرکز ګرمي ولري یا بایلري ولري. نو بهترینه لاره به دا وه چې په ډېر یو کم قیمت باندې به د هغو ټول ماشومان او دوی امام ته تلل، هلته به دوی یعنی هغه خپل د وجود خدمت کولو. ولې هغه هم وتړل شو همدغسې نورو برخو باندې، مثال یوازې سفر کول دي یا یوازې ښار ته تلل دي، حتی لږ لرې د کابل نه چې دی هم ورته وایي چې مارم دې نشته. نو دا هم مشکلات دي چې یو یوازې د تحصیل او د کار خبره نه ده، په عمومي ډول باندې مېرمنو ته فضا پیدا شوې ده.
مننه مېرمن توتاخیل. دغه مدني فعالانې چې د یونما استاذ ورسره کتلي، څوک دي په دې کې؟ تاسو څوک پیژنئ یا تاسو په دې ډله کې وئ؟
نه، زه په دې ډله کې په دې نوم چې زه اکثر د دې لپاره چې ماته مشکلات زیات دي، زه اعتراضونو کې ما برخه نه ده اخیستلې، خو اکثر هغه مېرمنې وي چې په اعتراضونو کې فعاله ونډه درلودله، لکه مظاهرو کې یا مثال یا د هېواد نه بهر یا دننه یو نه یو ډول یونما د هغوی سره په اړیکه کې ده، یعنې د هغو په ستونزو باندې ورسره بحث شوی. دوی هغه مشکلات چې یا د بهر نه ساري یا دننه په وطن کې دي هغه ورته بیان کړي دي. نو ځکه یونما په دې برخه کې خپل تشویشونه څرګند کړي دي. دا چې زه نه شم کولای، ماته معلومیږي چې زه څه ستونزې لرم، د هغو ستونزو په اساس ما نه دي په دې نه توانېدلی چې د اعتراضونو کې برخه واخلم. نو د دې وجې نه دي یونما په غونډو کې زه نه وم.
او وروستۍ پوښتنه دا ده مېرمن توتاخیل، چې تاسو څه فکر کوئ چې له طالبانو د ملګرو ملتونو لخوا دا ډول غوښتنه چې په یوه ډیپلوماتیکه ژبه غوښتنه ترې کوي نتیجه ورکوي؟
یو کال پوره شو چې د مېرمنو ستونزې اساسي ستونزې د نړیوالو په نظر حساب شوې دي، ولې صرف د مشورې په حساب باندې دوی ته مشوره ورکړل شوې ده، یعنی سطحي. نو که په یو کال کې نتیجه ورکوله، خو نن سبا کې به هم نتیجه ورکړي. زه فکر نه کوم چې په دې ډول باندې د یونما اعتراضونه یا مثال تشویشونه په موجوده اداره باندې یا ته فشار وارد کړي، هغه دې ته قانع کړي چې بالاخره دغه بندیزونه واخلي. نو د دوی لپاره ضروري ده چې درېمه د سلاره غوره شي، تر څو دا خلک د ټولو پابندیو چې د مېرمنو په وړاندې لګولي دي دې ته راضي شي، واغه سپکې کې د منځه ویسي، تر څو دا مېرمنې په آزاده په دې فضا کې ژوند وکولی شي، دې ته مجبوري نه شي چې د هېواد نه بهر لاړې شي، بیا بهر د سلو مشکلاتو سره مخامخ شي. تاسو اوس ګورئ چې د افغانستان نه بهر یا ایران خواته ځي یا پاکستان ته، هلته د مېرمنو د کومو ستونزو سره مخامخ دي؟ دا خو نه په افغاني غیرت کې راځي او نه دا په اسلامي اصولو کې راځي. موږ په لوی لاس ولې خپلې مېرمنې بیا به بې ستره کوو؟ نو دا ټول د دغه بندیزونو د وجې نه، نړیوال باید دې ته توجه وکړي که افغان مېرمنې سره مرسته کول غواړي په خپل رویه کې د تغییر راوړي، هغه چې کومه رویه صحیح ده هغه باید دې ته معلومه وي چې درېمه کومه لاره ده، تر څو د مېرمنو دپاره دوی غوره کړي او دا مېرمنې په اسانه وکولی شي په وطن کې ژوند وکړي او خپل زده کړو کار او ژوند ته دوام ورکړي.
کلان راته وایاست بخې. یو وروستۍ بله پوښتنه چې ستاسو په نظر کومه درېمه لاره درځي؟
یو خو د طالبانو غوښتنه همدغه د رسمیت موضوع ده، او چې بیا په سر د دې چې طالب دومره سختي په ټولنه کې منځته راوړي، خو د رسمیت موضوع دوی ته مشکلېږي. نور زما په نظر هغه و ټولې مرستې چې د دوی د اداره سره روانې دي، یونما باید د همغه ارګانونو سره په تماس کې شي چې تاسو دې وطن ته مرستې کوئ د څه شي په بدل کې، یو څه باید د دوی څخه واخیستل شي، وروسته د هغې نه د دوی سره دا مرستې وشي. زه خو چې ګورم د حکومت سره ښه د نړیوالو د خوا نه مرستې روانې دي، د مرستې باید د یو څه په بدل کې داسې نه وي تر څو دا اداره دې ته مجبوره شي. که زه چېرته د ښځو په وړاندې بندیزونه ولرم، په ما نړیوالې مرستې بندېږي، نو یو څه نرمي به راوړي منځته، او که نه به دغه رقم چې دوی ته هم مرستې ورکوي، هم غونډو هم بهر ته ځي هم په نړیوال اساسو دوی په غونډو کې دعوت کېږي، او بیا دلته دغه رقم سختي او صرف تشویش دغه لاره نه شي کېدلی.
ډېره زیاته مننه د مدني فعالې ماریا توتاخیل، خبرې مو اورېدې.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې بشری وضعیت ډیر ناهیلي کوونکی دی. د دې سازمان په پرونی غیر رسمي غونډه کې چې د روسیې په بلنه د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه جوړه شوې وه، وویل شول چې د جمیل راتلو سره به په ټول هیواد کې میلیونونه افغانان له بشري ناورین سره مخامخ شي. امید زهیرمل په دې اړه نور تفصیل اوروي.
په افغانستان کې د اقتصادي او بشري وضعیت تیاره انزور او هغه اندېښنې چې ورستر بلې جدي کېږي. د همدې اندېښنو په دوام پرون د روسیې په غوښتنه د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان د اقتصادي سقوط مخنیوي په نوم غیر رسمي غونډه رابلل وه، چیرته چې د افغانانو اوسنی بشري وضعیت ناهیلی کوونکی وبلل شو. په دې غونډه کې په بشري برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیالی جوس ام سویا په راتلونکي کې د بشري وضعیت د لا خرابېدو خبرداری ورکړله. وی ویل نامنی او خوارزواکي مخ په زیاتېدو ده او افغانستان یو له هغو هیوادونو ده چې ډېر خلک د قحطۍ له ګواښ سره مخ دي. هغې زیاته کړه همدا اوس 23 میلیونه ډېر افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري، داسې مهال چې دوه کاله وړاندې دا شمېر 13 میلیونه وه. د میرمن جویس په خبره بېوزلي مخ په ډېرېدو ده او همدا اوس هره کورنۍ د خپلو عوایدو 15% برخه د خوراکي توکو په اخیستو مصرفوي، داسې مهال چې د روغتیا، زده کړو او نورو بیړنیو حالاتو لپاره هېڅ هم ورسره نه پاتې کېږي. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیالي په طالبانو هم نیوکه وکړه چې په نجونو او ښځو د محدودیتونو په وضع کولو سره یې افغانستان کې بشري وضعیت لا خراب کړی دی. د طالبانو مو په دې غونډه کې د راپورته شویو اندېښنو او پر دوی د نیوکو ځواب وغوښت، خو وایاندې ځواب رانه کړ. خو وړاندې یې ویلي د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره هڅې کوي. په دې غونډه کې د امریکا استازي جان کیلي هم په طالبانو خورا سختې نیوکې وکړې او ویې ویل د طالبانو جبر او ناسم اقتصادي مدیریت د اوږدې مودې اقتصادي ننګونې لا پسې زیاتې کړې او ناسمو کړنو یې د دې هېواد د مهمو اقتصادي بنسټونو ظرفیت کم کړی دی. د جان کیلي په خبره د یو این ډی پی معلومات ښیي چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په لومړیو 12 میاشتو کې د افغانستان اقتصاد 10 کاله شاته وړی دی. په دې غونډه کې د امریکا استازي د طالبانو لخوا په نجونو او ښځو لګول شویو محدودیتونو ته هم اشاره وکړه. ویې ویل د افغانستان په اقتصاد کې د ښځو له بشپړې ونډې پرته د دې هېواد اقتصادي پرمختګ ناشونی دی. د ملګرو ملتونو سازمان په غونډه کې د انګلستان استازي فریکس اگزلی هم طالبان تر پوښتنې لاندې راوستل. ویې ویل له افغانانو سره یې خپلې کړې ژمنې نه دي عملي کړي. فریکس اگزلی زیاته کړه طالبانو د ښځو او نجونو د سفر دندو او خدماتو ته د هغوی د لاسرسي د محدودولو لپاره سخت اقدامات پلي کړي. افغانستان په نړۍ کې یوازینی هېواد دی چې نجونې ثانوي زده کړو ته له تلو منع شوي او تر خوایي د ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره هم کومه هڅه نه ده شوې. په دې غونډه کې د برېټانیا استازي خبرداری ورکړ که طالبان خپله تګلاره بدل نه کړي تر ټولو مهم د بشري حقونو ساتنه او د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې ژمنې عملي نه کړي دوی به یو باثباته او سوکاله افغانستان او مشروعیت پستورګو هم ونویني. د ملګرو ملتونو سازمان په دې غونډه کې د روسیې استازي یو ځل بیا د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د خلاصې د غوښتنه وکړه، خو په ځواب کې د برېټانیا استازي وویل دا مسؤلانه نه ده چې د یو خپلواک مرکزي بانک په نشټوالي کې د دې پیسو د خلاصون غوښتنه مطرح شي.
د ازادي راډیو مخکمنۍ خبري مجله اوري. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سپین بولدک چمن لار لا هم نه ده پرانستل شوې. د لار 15 ورځې مخکې له هغې شخړې وروسته بنده شوه چې په ترڅ کې لږ تر لږه یو پاکستانی سرتیری ووژل شو. افغان سوداګر وایي چې داسې مهال چې د افغانستان د میوې صادرات بهر ته صادرېږي افغان سوداګرو ته ډېر زیانونه اوړي. اسمت ساروان په دې اړه په کندهار کې د سوداګرۍ خونو له مرستیال عبدالبقی بینا سره خبرې کړي او لومړی ترې پوښتلي چې سوداګرو ته د دې لارې د بندېدو له درکه څومره او څه ډول تاوان اوښتی.
د سپین بولدک لار د جنوبي غرب حوزې لپاره خصوصا د ټول افغانستان لپاره کوایم هم یو ډېر مهمه لار ده او ډېره حیاتي لار ده، ځکه چې زموږ اکثر صادرات چې د جنوبي غرب حوزې دي چې هغه د ایران څخه نیولې تر غزنی پورې د همدې لارې څخه کیږي. که د وچې میوې او فعلا که تازه میوه سته هم د دې لارې څخه صادرات کیږي، چې یو خو په دغه بخش کې زموږ زارینو ته تاوانونه رسېدلي دي. بله موضوع دا ده چې زموږ د ترانزیت لاره هم دا ده کوم چې د کراچي د لاینه زموږ مواد وارداتي مواد چې راځي هغه هم پر دې لاره باندې سپین بولدک ته راوړي. یو تاوان خو یې دا دی چې هغه موټران چې دلته راوښتي دي دا چې خالصي کنټینران دا بیرته باید واوړي په ډېر لږ وخت کې. متاسفانه 15 ورځې کېږي چې دا همدلته ماتل دي. هر موټر د ورځې د 1.5 سل ډالر پورې دوی هغه ډیټینشن ځینې اخلي، یا هغه مثال ځنډېدل چې دا خپله په سبو موټران دي دا یو تاوان دی. او هغه میوه چې موږ پیلن لرو پر هغه په وخت تېرېدو سره د هغه پر کیفیت او قیمت منفي تاثیر کوي. او بل هم په دې سرحد باندې یا پر دغه دروازه باندې تقریبا 15,000 شاوخوا خلک کاروبار کوي چې دا کارونه هم د سقوط سره مخامخ دي. د جنوب غرب حوزې د ډېرو ولایت څخه دلته مسافر راځي چې غواړي واوړي پاکستان ته، هغه ماتل پاته دي. نو په هر صورت دلته په میلیونو افغانۍ تاوان زموږ عامو خلکو ته او سوداګرو ته رسېدلی.
بینا صاحب، اوس د کومو میوو د صادراتو وخت دی؟
تازه میوه ده چې هغه انار دی او بل هم سبزیجات دی چې په هغه کې پیاز شامل دی، بادرنګ شامل دی، او سیب هم زموږ د وردګو د ولایت یا د شاجوی او د غزنی څخه راځي، همدم معطل پاته دی. او بل زموږ د وچې میوې د صادراتو وخت هم دی چې اوس موږ تازه مثال کشمش رسیدلی دی او جوشمې رسیدلی دی او هم انځر رسیدلی دی، نو زموږ د دغه تازه میوه او وچې میوه د صادراتو وخت دی.
هغې خواته څومره باري موټرونه بند پاته دي؟
باید ووایو دا چې موږ یو وارداتي ملک یو، او موږ ته واردات هم پاکستانی مواد واردېږي او هم موږ د ترانزیټ مالونه دي چې په شواروز کې په سوو موټران کېږي، نو که دې ته حساب وکړو شاید په زرهاو موټران هاخوا ته معطل پاتې وي چې هغه هم د زموږ تجاران څخه توقف اخلي، او هغه کمپنۍ بار چلانی کمپنۍ چې دي هغه ډېر ټینشن یا ځنډېدل ځینې غواړي په دې صورت، او ځینې مال پکښې کېږي چې هغه په توقف سره هغه په کیفیت او پر قیمت باندې هم منفي تاثیر کوي، او خوراکي مواد دي، د کوشنیانو شیدې دي، او دواوې دي، او نور داسې مواد دي چې په توقف سره ډېر تاوان ورته رسېږي. نو هل خواته زموږ په زرهاو موټران فیرن معطل پاتې دي د لارې بندېدو په خاطر.
د کندهار د سوداګرۍ د خونو د مرسیال عبدالباقی بنا خبرې مو اوریدې چې وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سپین بولدک چمن د لارې د بندېدو دوام سوداګرو ته خورا زیات مالی زیانونه اړوي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
د ازادي رادیو مخامنې خبری مجله اوري. د غزنی ولایت یو شمیر اوسیدونکي په دې ولایت کې د ډبرو د سکرو د بایو له ګرانۍ څخه شکایت کوي. دوی وایي له یوې خوا بیکاري او بلې خوا ته سخته ګرانۍ هغه څه ده چې دوی یې سخت زیات مات کړي او د دوی زړونه یې مات کړي دي. د دوی په باور سږنی ژمی به ډېرې کورنۍ په کورونو کې د سون توکي ونه لري ځکه چې د ډبرو د سکرو بیې آسمان ته ختلې دي. خو په غزني کې د طالبانو د حکومت چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې د ډبرو د سکرو بیې به راټیټې کړي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال اوروي.
د غزنی ښار سهیل لور بلخ دروازې ته څیرمه د کابل کندهار پر لویه لاره دلته د سړک پر غاړه یو شمیر باروړونکي ټیلر موټر ولاړ او ګڼ شمیر کسان ورباندې راټول دي. په دغه موټرو کې د ډبرو سکار خرڅېږي. محمد حسین هم دلته ها کایران ولاړ او خپل لاسنۍ په تخرګونو کې نیولي. نوموړی وایي سږ کال یې وس نه رسېږي چې د کور لپاره د ډبرو سکار واخلي.
تیر کال دغه زغال په 8500 او بیا 9000 افغانۍ وو، خو سږ کال د دغه زغالو بیا له 15000 تر 14000 افغانۍ ورسېدلې ده.
محمد حسین زیاتوي سږ کال دغه زغال د زیاتې مالیې له امله ګران سوي، خو که د طالبانو حکومت دغه مالیه معاف او یا راکمه کړي نو د دغه زغالو په بیه کې زیات کمی راځي. دا یوازې محمد حسین نه دی چې د ډبرو سکرو له ګرانۍ څخه شکایت کوي، بلکې په غزنی کې ګڼ شمېر کسان له دغه مصیبت څخه کړیږي. دوی وایي سږ کال په هیواد کې سرزګي هم وختي شروع سوې ده، نو که ژمی درازیږي همدومره به د خلکو ستونزې ورسره زیاتېږي. هغه وایي د کابل په رنګه دي په غزنی کې هم د ډبرو سکرو بیه 9000 افغانیو ته راټیټه سي. محمد فرهاد د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي سږ کال د غزنی ګڼ اوسیدونکي د ژمي لپاره هیڅ تدابیر نه لري.
قیمت د زغل څنګ ډېر پورته شوی دی او خلک توان نه لري، ټول بې وزله دي او د پیسې هم نه لري چې دی نه غواړي. د حکومت نه زمونږ غوښتنه دا دی چې د زغل څنګ او لرګي بیا د قیمت نه کنټرول کړي او خلک نه بیا وکولای شي د نورو شیانو چې اړتیا لري د زغل څنګ او لرګي نه بیا اخلي.
دا په داسې حال کې ده چې دلته خلک د طالبانو له حکومت څخه د اسانتیاو غوښتنه کوي چې یوه یې هم په ژمي کې د سون توکو په ځانګړې توګه د ډبرو سکرو ارزانې ده. دی وایي یوې خواته بیکاري او بلې خواته سخته ګراني هغه څه ده چې موږ یې سخت ظلماتې کړي یو. د دوی په باور چې سږنی زمی به ډیری کورنۍ په کورونو کې د سون توکي ونه لري ځکه چې د ډبرو سکرو بیې آسمان ته ختلې دي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې د ډبرو سکرو بیې به راټیټې کړي. د غزنی ولایت ښاروال عبدالرازق زیایی ازادۍ راډیو ته وویل مرکز ته یې وړاندیز کړی دی چې په غزنی کې هم د ډبرو سکرو لپاره ارزان او مناسب بیه وټاکي، خو تر اوسه له مرکز څخه ځواب نه دی ورکړل سوی.
کولې په باره کې زه خپل کار پسې راخیستی وم، کوله مې هلته قیامت کړل، بیا مې پیشنهاد وکړ مقابل ته، نو پیشنهاد نه دی راغلی. موږ غواړو چې مثال پر ټولو خلکو باندې د غزنی چې یو سرده منطقه ده چې دلته باید ارزانه شي، دا ترتیب مو برابر کړی دی. موږ ماتله و پیشنهاد کوي چې موږ پیشنهاد هم راکړي، بس انشاءالله دستي دا کوله را شروع کوو په ارزانه کې.
د دغه ځای ډیری اوسیدونکي پاکستان ته د ډبرو سکرو د تلو یو لامل دلته د دغه توکو د ګرانۍ سبب ګڼي. دی وایي لومړی باید دلته ارزانه سي او بیا نورو هیوادونو ته صادر سي.
قدر مناوریدونکو، په خوست کې د شپږو ولایتونو د سانګو وهلو یعنی زبازۍ د تورنمنت او همداراز یو بل مطلب چې د لومړي ځل لپاره په لابراتوار کې جوړه شوې وینه د انسان په وجود کې وازمیل شوه، د مطالبو د زیاتوالي له کبله له خبرېدو پاتې شوه. کولی شئ چې د ازادي راډیو پر ویبپاڼه یې وګورئ، ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ. خو د شپه د خوست د تورنمنت په اړه راپور را وخت لرو چې خپورې کو. د شپږو ولایتونو ترمنځ د سانګې یا نیزې وهلو سیالۍ شوې دي چې زیاتې د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د پنجشنبې په ورځ په لومړي ځل د وزلوبې د ملي فدراسیون لخوا په خوست کې د شپږو ولایتونو د سانګې وهلو یا نیزه وهنې ټیمونو ترمنځ سیالۍ وشوې. په دې سیالیو کې چې د زابل، غزنی، میدان وردګو، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو اسفارو برخه اخیستې وه، لیدلو او تماشې ته یې سلګونه ننداره کوونکي او د دې لوبو مینهوال راټول شوي ول. د افغانستان د وزلوبې فدراسیون مشر غلام سرور جلال مشال راډیو ته وویل د دې تورنمنټ څخه موخه د سانګې وهنې د لوبو پرمختیا او د خلکو سالمه بوختیا ده.
نیزه بازي یا د سانګې وهلو میله یا بازي دا خو یو ډېر لوی تاریخ لري. من شپږ ولایتو کې مرواج رواج ده، نو دغه په د رشت په ارتباط باندې منګه یو پروګرام نیولی دی او تورنمنټ هم نیولی په خوست کې. تاسو وینئ چې ډېر خلکو، ځوانانو، مشرانو ټول اشتراک پکې کړی ده او همیشه اوس له دې نه بعد له خیره کوشونه کوو چې په ټولو ولایتو کې همداسې دا تورنمنټ جاری وساتو.
افغانستان یو شمیر لرغونی او په زړه پورې لوبې لري چې تر اوسه دنیاوالو ته نه دي ورپېژندل شوي. په خوست کې د نیزه وهنې لوبډل مشر بهادر وایي افغاني لوبې باید نه یوازې ژوندۍ وساتل شي، بلکې هڅه وشي چې افغان ورزشکاران نورو هیوادونو کې هم نمایشات ترسره او هغوی له لرغونو افغاني لوبو سره بلد کړي.
ایمو ارزو دادو چې مونږ د افغانستان ملي لوبې دا باید نړیوالو ته ورسیږي، دا باید ژوندۍ وسوتو.
بلوري ته هغه اسواره چې د بیلابیلو ولایتونو څخه خوست راغلي د دې ځای د خلکو له هرکلي او لوبو سره د دوی له مینې او لیوالتیا خوشحاله دي. د پکتیکا څخه راغلی ازغلونکی محمد صدیق وایي
موږ ته راغلي خوست ته راغلي د نیزه بازي لپاره راغوښتي، موږ ته دعوت راکړی ده. نیزه بازي کې کومې ستونزې نه لرو، خو له فدراسیون څخه موږ ته د یو داسې میدان جوړول چې حالته موږ اسان پرې باندې راوځلو. متاسفانه چې موږ هغه نه لرو. په پکتیکا کې په یو شخصي ځکو کرنیز ځکو کې موږ هلته خپلې لوبې تر سره کوو.
د زابل ولایت د ناوې ولسوالۍ اوسیدونکی بهایی جان وایي دا لوبې پوره لرغونتوب لري او د ده پلار هم د پخواني ټولواک محمد ظاهر شاه په پاچاهۍ کې د نیزه بازۍ په لوبو کې لوبېدلی و.
د بیا دپاره دوامي سي دا لوبې خو دانسته دا تاریخي لوبې دي. موږ په جشنو کې لوبېدلی یو، په ټینګ کې د ظاهر شاه بابا په ټینګ کې زما بابا لوبېدلی دی په جشن کې، خو تر اوسه پورې موږ ته دا پاملرنه نه وه سوې.
یاد دیوی د خوست په شمیر سیمو کې هم لډیر په خوانه د نایزه وهنی لوبي کیږي چې د دې ولایت د بیلابیلو سیمو د نایزه وهنی ټیمونه او په انفرادي ډول آسواره پکې ګډون کوي. خو دا لومړی ځل دی چې د زون په کچه د وزلوبې د ملي فدراسیون په نوښت په دې ځای کې د څو ولایتونو د نایزه وهنی ګډ ټورنمنټ جوړ شوی دی.